قدر من اوریدونکو السلام علیکم دا دې د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل سواله په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لندېسته
د عمر داوودزی په مشرۍ د افغانستان د سولې یو لوړ پوړی هیات پاکستان ته سفر کوي د بنگلاديش د حکومت تر ټولو غټ سیاسي ائتلاف د تیرې شنبې د ورځې د پارلماني انتخاباتو د فسخه کولو غوښتنه کړې د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون خبرداري ورکړه که د امریکا فشار دوام وکړي نو شمالي کوریا به د هغه پوینا نوې لار غوره کړي
د نورډونکو د خبرونو څخه وروسته پر پوښتنه کې لرو چې افغانستان د هوایی دهلیزونو لارې د سلو میلیونو ډالرو په ارزښت صادرات کړي
مختلف ممالک ته حضور او چنه اموال هم صادرات شوی دي او هم واردات شوی دي
افغانستان د هوایی حریم د کنټرول د پاره نوې رادار سیستم لګوي
او د دې سیستم په واسطه باندې دا کولای شي چې د مدافع هوایی سیستمونه هم د دې سره وصل شي
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ نن دولسمه ورځ چې د امریکا ځینې فدرالي ادارې تړل شوې دي په دې باره کې رپورټ هم لرو خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه او زه شفیع سردار تاسو وایو
السلام علیکم ټاکر شوی دا چې په افغانستان کې د سولې په اړه د سیمه ییز اجتماع په چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ځانګړي استازي عمر داوودزی په مشرۍ او لوړ پوړی پلاوی پاکستان ته سفر وکړي د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر او د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د جمهور رئیس غنی استازي عمر داوودزی نن د چهارشنبې په ورځ وویل
دا په دغه حد کې ده او زما په فکر د منطقي اجماع خبرې چې کوو دغه جزئیات دي چې هیڅ ملک موږ داسې نه وینو چې هغه د یوازې رواني
داوودزی ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې د ټینګولو لپاره د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو ته اړتیا ده هغه وویل چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو لړ اقدامات کړي دي خو خلیلزاد په سیمه کې د افغانستان استازیتوب نه کوي د امریکا د ګټو استازیتوب کوي داوودزی وویل که د طالبانو له استازو سره د ملاقات پوخ تضمین ور نه کړ شي د افغانستان حکومت به سعودي عربستان ته خپل هیات ونه لیږي توقع ده چې د امریکا سعودي عربستان متحده عربي امارات او پاکستان استازي د طالبانو سره په جده کې وګوري طالبانو مخکې اعلان کړی چې د حکومت د استازو سره د ملاقات کولو نیت نه لري په کابل کې د سولې د انسټیټیوټ مشر شاه محمود میاخیل وویل هر څومره چې ډاکټرانو شمېر زیاتېږي هغومره د افغانستان په سیاسي ثبات باندې ناوړه اغیزه پرېوځي
چې څومره د طالبانو سره یا څومره اکټران زیاتیږي دا د افغانستان په ثبات باندې ښه تاثیر نه لري نو زه فکر کوم چې دولتونه باید د دولتونو سره تماس ونیسي نه د متقابل ګروپونو سره
خبرونه ته دوام ورکوه د هرات په ولایت کې یو افغان عسكر پر نړیوالو ځواکونو باندې ډزې کړې دي دغه پیښنن د چهارشنبه په ورځ د مرغومي په دولسمه د دغه ولایت د سرحدي پولیسو د قومندانۍ په پنځمه لوا کې رامنځته شو د 201 ظفر قل اردو قومندان جنرال نور الله قادری امریکا ژغته وویل چې پیښنن سهار یو ولس په جهغه وخت وسو چې د سرحدي ځواکونو یو عسكر په ایتالیا عسكر باندې ډزې وکړي حمله کوونکي هم په جوابي ډزو کې وژل شوې دي او دغه چارواکو په وینا ایتالوي عسكرو ته زیان نه دی رسیدلی یو بل امنیتي مقام چې نه غشتل ژغ او نوم یې خپور سي وی ویل چې دغه عسكر د ایتالیا عسكرو پر موټر د راکټ فایر کړی وو او د افغان عسكرو لخوا وژل شو
دا د امریکا غږ واشنگتن دی تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ طالبانو د قندهار ولایت د میوان ولسوالۍ د جګړوم په سیمه کې د شپې لخوا د یو ځمکني تونل له لارې د ملي پاوس پر یو مرکز برید کړی 15 عسکري وژلي دي او شپږ تنه نورې ټپیان کړي دي د میوان ولسوالۍ یو امنیتي مقام نن د چهارشنبې په ورځ امریکا غږ آشنا ردیف ته وویل چې طالبانو 2 کیلومتره اوږد تونل د شفق په نوم د ملي اردو د یوې قرارګاه داخل ته غځولی وو او چاودیدونکي مواد یې په کې ځای په ځای کړي وو د 215 اتل قلي اردو ویان جګړن محمد صادق عیسی دغه پیښه تایید کړله او ویل
د 215 اتل قلي اردو د درېمې پلې لوا چې د شفق په نوم یو عملیاتي بیز و په خوښچنۍ سره په دغه برید کې 15 تنه د ملي اردو شهیدان شو او 15 تنه نور ټپیان شوي دي او همدارنګه هلته د رهبري لخوا یو هیات ټاکل شوی دی او هلته تللی دی بیا نور جزئیات وروسته در سره شریکم
د افغانستان د صنعت او سوداګری وزارت وایي چې په 2013 کال کې د هوایي دهلیزونو لپرانستي ورسته د صادراتو کچه 100 میلیون ډالر ته رسیدلې و. د دغه وزارت مالی او اداري مرستیال اجمل حمید عبدالرحیمزی نن د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې تیر کال د هوایي دهلیزونو له لارې 1400 پروازونه کې 15200 تنه سوداګری ستوکي خارج ته ولېږل شول.
څلور افغانان چې د بلوچستان صوبې د دوکي ولسوالۍ په سماولنګ سیمه کې د ډبر سکرو په یو کان کې کار کوو د زهرجن ګازو د خارجېدو له امله مړه شوي. د بلوچستان د معدنیاتو د چارو مسؤول افتخار احمد وویل چې د سماولنګ په کان کې مزدوران په کار بوخت وو چې یوه زوروره چاودنه وشوه. د کان دننه اور ولګېده او کارګر ووژل شو. هغه وویل چې د وژل شوو افغان مزدورانو مړي افغانستان ته انتقالېږي.
خبرونو ته دوام ورکوو. ترکیه نن د چهارشنبه په سهار وختي له سوریه سره پر خپلې جنوب ختیځې پولې باندې د عسکرو د ځای پر ځای کولو پیل وکړ. د شنبه په ورځ د روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې وه چې له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به خپلو نظامي همکاریو ته دوام ورکړي. ترکیه خبرداری ورکړی چې د سوریې د کوردي ملیشو پر خلاف چې د سوریې د خاورې دریمه برخه کنټرولوي پوځي عملیات وکړي. وروسته له هغه چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې له سوریې څخه امریکایي ځواکونه باسي، ترکیه وویل چې تهاجمي بریدونه به پر کوردي ملیشو د فعلن لپاره ودروي. ترکیه د وای پی جی په نوم کوردي ملیشې چې تیر کال متحده ایالاتو سره په سوریه کې د داعش پر ضد په جنګ کې ملګري وه تهرګر بولي.
ټاکل شوی ده چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو له مشرانو سره وغږیږي. ټرمپ په دې ملاقات کې د مکسیکو په سرحد کې د امنیتي دیوال په جوړولو او د فدرالي حکومت د ځینو ادارو د تړل کېدو په اړه خبرې وکړې. پام وکړئ، رپورټ ته
ټاکل شوی ده په دې غونډه کې د سنا مجلس د اکثریت ډلې مشر میچ مکانل ګډون وکړي، خو د دیموکراتانو د مشرانو ګډون یقیني نه دی او دا روښانه نه ده چې دواړه خواوې د حکومت د پرانستل کېدو پر پلان غږیږي او کنه. دیموکراتان به د استازو په نوي مجلس کې چې د پنجشنبه په ورځ پرانستل کېږي اکثریت سي، او د مجلس مشره نانسي پلوسي پلان لري چې ډیرو تړل سوو ادارو ته د بودیجې د ورکولو لایحه رای اخیستنې ته وړاندې کړي. خو په وړاندې کېدونکو لایحو کې له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړېدو لپاره د جمهور رئیس ټرمپ د 15 میلیارډ ډالرو تقاضا شامل نه ده. دیموکراتان په سرحد کې د نورو امنیتي اقداماتو لپاره د 1.3 میلیارډ ډالرو وړاندیز کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا هکابي ساندرز د سه شنبې په ماښام په یوې بیانیه کې وویل د فدرالي حکومت د تړل کېدو له امله د دولت شاوخوا 8000 کارکوونکي په کور کښېنول سوي او یا هم له تنخوا پرته کار کوي.
زمونږ غږ د واشنگټن ناورې او دا هم د دې 700 د نړۍ مهم خبرونه. په داسې حال کې چې د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینا د درېمې دورې حکومت د جوړولو لپاره امادګي نیسي، د یکشنبه په ورځ په پارلماني انتخاباتو کې په غوڅ اکثریت بره د لاسوهنو او ټګې برګۍ د تورونو د لګېدو له امله بې اعتباره شوی دی. وروسته له هغې چې د رایه اچولو په دوران کې په ووټونو د قبضې کولو او د واکمن ګوند د غړو لخوا د رایه اچولو نه د مخالف ګوند غړو منع کولو په اړه مسلسل رپورټونه خپاره شو، د جاتیا اوکیا جبهه چې د مخالفانو تر ټولو غټ ائتلاف ګڼل کیږي غوښتنه کړې چې د یکشنبه د ورځې د پارلماني انتخاباتو نتیجه دې باطل شي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په داسې حال کې چې د لویدیځو هیوادونو د مشرانو په چیرې درشي په غاړه وه او پر یوې چرمی چوکۍ ناستو د نوي کال د جنوري په لومړۍ نیټه ملت ته په خپله وینا کې اعلان وکړ په هر ځای کې چې وي د کوریا له ټاپو وزمینه د اټومي وسلو د محوه کولو په خاطر د مذاکراتو لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره ملاقات ته چمتو دی، خو خبرداري ورکړل که د امریکا اقتصادي بندیزونه او فشارونه دوام وکړي شمالي کوریا به د نوموړو په وینا نوې لاره غوره کړي. او د برازیل نوی ملت پال خلاصي جمهور رئیس بولسونارو ژمنه کړې چې په هیواد کې به د اداري فساد جرمونو د ختمولو او کمزوري اقتصاد د ښه کولو لپاره لازم اقدامات کوي. بولسونارو چې د پوځ په خوانه کپټان دی د سه شنبه په ورځ د وفاداری د لوړ پرځای کولو وروسته چې د سخت امنیتي تدابیر نیول شو خپل طرفداران ته اطمینان ورکړ چې د ټوپکو په ساتلو به لګیدلي قوانین نرم کړي لګیدلي بندیزونه نرم کړي او برازیل به د هغه په وینا د سوشیالیزم او سیاسي سمخ نه آزاد کړي. بولسونارو د برازیل د ډانلډ ټرمپ نوم شهرت لري. دا د سات خبرونه چې تاسو د امریکا واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. په مکرې د خبرونه لومړی رپورت ده. د سولې د سیمایزې اجماع لپاره د جمهور رئیس ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی وایي تر هغو چې د سعودي عربستان په سولې کېدونکي کانفرنس کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو کلک ژمنه نه وي سوې، افغان حکومت دې کانفرنس ته مذاکراتي ټیم نه لیږي. عمر داوودزی دا هم ویلي چې د ابوظبي په کانفرنس کې ورسره ژمنه وسوې وه چې د طالبانو سره به د افغان دولت مخامخ مذاکرات ولري، خو دا کار ونه سو. دا او نور مسائل د رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
عمر داوودزی وایي افغان دولت به د جدي په کانفرنس کې برخه وانخلي تر هغه چې له طالبان سره د مخامخ خبرو کلک ژمنه ورسره نوي شي. د سولې د سیمه ییز اجماع لپاره د ولسمشر غنی ځانګړی استازی او د سولې د عالي شورا د دارلین شاه رئیس محمد عمر داوودزی دا هم وایي چې افغان حکومت په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره موافقه ژمنه غواړي. داوودزی د عربي اماراتو او سعودي رول مثبت بولي. عمر داوودزی چې د مدني ټولنې سره مشورتي ناست درلوده دا هم ویل چې د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو لپاره بلونی پاکستان ته سفر کوي. هغه د ایران په تړه ویل چې هیڅ هیواد په خپل سر د سولې په پروسه کې یوازې نه دی او ایران ته د طالبان سره د خبرو اجازه افغان حکومت ورکړې وه. ښاغلی داوودزی د امریکا غږ د پوښتنې په ځواب کې ویل
د ایران مشاور امنیتي ملي راغلی و چې د افغانستان د دولت نه اجازه واخلي چې مونږ راتلونکي هفته کې طالبان سره مذاکره وکړو کې ونکو. زه په مجلس کې وم، دا اجازه ورکړل شوله چې تاسو سره مذاکره کولای شئ، خو دغه شکل باندې د مذاکرې نه مخکې به مونږ ته راځي، د مذاکرې نه پس به مونږ راځي، مونږ به په جیران کې واقع کوي چې څه خبره شوله. دا په دغه حد کې ده. اوس ما په فکر د منطقي اجماع خبرې چې کوو دغه جزئیات دي چې هیڅ ملک موږ داسې نه وینو چې هغه د اواز رواني.
هغه ویل په سیمه کې همغږي شته خو اجماع لا نه درمسته شوی. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر دا هم ویل چې د سولې لپاره د مشورتي بورډ نوم به د مشورتي حالت اوزي، ځکه دا بورډ پریکړه کوونکی دی. بلورته د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مستیار به د شمې په ورځ افغانستان ته راشي او د دوړخیزو خبرو ترڅنګ به د افغانستان په سولې هم د افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي د سولې په مذاکرات کې باید د افغانستان د حکومت پریکړه ته درناوی وشي.
ما به این معتقد هستیم که تنها را
مش په دې باوریو چې د افغانستان د معضلې د حل یوازنی لار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي، بل هیڅ بدیل د افغانستان معضله نه سیاوره ولای.
دا ډول د سولې فعالین بیا د سولې په پروسه کې د ایران مداخله او له طالبانو سره د ایران مذاکرات د دې پروسې د لا کړکېچنې کېدو لامل ګڼي. د سیاسي چارو شنونکي شاه محمود مخیر وای دولتونه باید د دولتونو سره تماس ونیسي، نه له مقابلو ګروپونو سره.
چې ایران یا نور منطقوي هیوادونه چې څومره د طالبانو سره یا څومره اکټران زیاتیږي دا د افغانستان په ثبات باندې ښه تاثیر نه لري. نو زه فکر کوم چې دولتونه باید د دولتونو سره تماس ونیسي، نه د متقابل ګروپونو سره.
د ځینو په باور په دې وروستیو کې د طالبانو او د سیمې د هیوادونو ترمنځ اړیکې زیاتې شوې. د ایران د ملي امنیت د شورا منشي ویلي چې له طالبان سره په اړیکه کې دي او دا اړیکې د افغانستان د امنیت لپاره دي. طالبانو هم منلی چې او پلاوی د خپل سیمه ییزو اړیکو د زیاتولو لپاره تهران ته لیږلی وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تلور افغان کاریګر چې د بلوچستان ولایت د دوکي ولسوالۍ په سماولنګ سیمه کې چې د سکرو په کان کې کار کاوه د زهرجنو غازو له امله مړ شوی دی. په دې باره کې د کوټې څخه خبریال جمیل خان رپورت واوري.
دغه پیشه لکوټی شار زخه د شمال ختیس په لور د یو نیم سل کیلومتر په واتن باندې د دوکې د ولسوالۍ د سماولنګ په سیمه کې راماسته سوله. د بلوچستان د مدني وسایلو د سانګې سارنوال افتخار احمد وویل چې د زارجن غازو لکبل زخه د سکرو په کان کې دننه زورور چودنه وسوه چې په نتیجه کې سلور زیارکشان وسېزل سو یو بیا کاری ټپی دی.
سلور کسانو هغه ماین کیس میتین گیسو خامخه یو چنګاری یا یو شوله سره ده دماکه کیږي دا لیبر گا یا منیجر گا یا دنی لاپرواہی دی یو خدا دی مہینے میں دیر 5,000-6,000 فٹ دونے چلا لے دی مجھے انسپیکٹر کو پا لس مہینوں کی یو مائن کی انسپیکشن کی ہر مہینے کا کو ہر روز نہ انسپیکشن کی بلوچستان کے گرد مہینوں نے پر ٹھیکے باندھے ٹھیکیدار چلاوی ڈائریکٹ مہینوں نے دی اگر بس ایف ٹی دونوں خیال ہے کہ سنگے چی مہینوں دی
دا وجل سو شناخت دا حبیب الرحمان محمد صادق جاوید او د خالد په نامو باندې سیوی ده رحمت الله بیا کاری ټپی دی دوی افغان کډوال دي د دوی مړي وخپلوانو ته په لاس ورکړل د بلوچستان د مدنیاتو د سانګ مسول افتخار احمد وای چې دلته د سکرو په قانونو کې سکم افغان کډوال خپل ژوند له لاس ورکړي د قانوني خندونو له سبب دوی سره مالی مرستې نسی کېدلې
دوکي او چملا ګيري کې بیا افغانیان اصل کې د کمپنسیشن اکټ کې دا دي چې بغیر ان آی سی باندې د کمپنسیشن نه ملاوي چې دا بیا هغه ماینونر چې سمرا ہمدردی چی اگر کے باندھے ہم جڑے کے ہمدردی دی اگر بھیا خود جان سر اچھے پیسے ور کے صحیح دی قانونی طور پر باندھے اگر تو پیسے نہ ملوا ملاوی
په بلوچستان کې تر 3,00,000 زیات افغان کډوال میشت دي. دلته د کار زمینې ډېرې کمې دي. حمله دغه قبل زیات شمیر خلک د سکرو په قانونو کې په کار بوخت دي. د مزدورکارو خلکو د سازمان مشر سلطان محمد وایي چې د سکرو په قانونو کې دننه د مزدورانو د سرخوندي ساتلو لپاره سنتیاوی په پام کې نه نیول کیږي.
د ایمرجنسی لار چې د ګیس اخراج به پر کیږي هغه او د کچيري شاته ماینز ونړيږي نو ورکر به پر وځي هغه نسته هغه نکیږي او په دې کې دا د ماینز اونر خپل کارونه و ټیکدار ته پاواله کړی دی ټیکدار و پیټی ټیکدار ته پاواله کړی دی
په بلوچستان کې د سکرو قانونه تر 15,000 فوټه زیات لاندې سیوی دي حمله دغه قبل د حکومتي چارواکو له لوري د دغه قانونو کتنه ډیره کمه تر سره کیږي حمله دغه قبل هر کال دلته و 200 ته نږدې مزدوران په دغه ډول پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي چې په دوی کې زیات شمیر افغان کډوال هم شامل دي جمیل خان آشنا ریډیو کوټه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
درنو اوریدونکو دا هم د خبرونه بل رپورت افغانستان په هوایي حریم کې د پوځي او ملکی الوتنو د کنټرول لپاره له یو فرانسوي شرکت سره د رادارونو د لګولو تړون لاسلیک کړ د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواک اداره وایي چې په دې پروژه څه باندې نه میلیارد افغانی لګښت راځي او په دوه کلونو کې بشپړ کیږي په دې باره کې زموږ خبريال ممتاز بهیر له کابل څخه راپورټ را لېږلې
د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواک ادارې د چهارشنبه په ورځ د تالس په نوم له یو فرانسوي شرکت سره د ملکی او پوځي الوتکو د کنټرول لپاره د خپلواکو رادارونو د لګولو تړون په ارک کې لاسلیک کړ له ارک څخه په یو خبر شوی بیان کې راغلی په دغه مراسمو کې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حضور کې ترسره شول ښاغلی غنی ویلي چې د رادار د دغه سیستم په لګولو سره به د افغانستان فضايي خپلواکي لا پیاوړی شي او په هوایی حریم کې به ټولې الوتنې تر کنټرول او مدیریت لاندې راوستل شي د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواک اداري رئیس محمود شاه حبیبي د تړون له لاسلیک وروسته خبريالانو ته وویل چې د رادار د خپلواکو سیستمونو د نصبولو پر دغه پروژې سباندې 9 میلیارد افغانۍ لګخ راځي او په دوو کلونو کې تطبیقيږي
ملکی پروازونه یې نظامی پروازونه یې موږ کولای شو چې په ډېر ښه طریقه سره د افغانستان په فضا کې پیدا کو او د دې سیستم په واسطه باندې موږ کولای شو چې خپل پر فضا باندې نور خطوط هم اضافه کو عایدات مو هم مخ ته ولاړ سي او یو مهم موضوع چې هغه د نظامي بخشو ده چې په اینده کې دا کولای شي چې د مدافع هوایی سیستمونه هم د دې سره وصل سي چې دا نهایت مهمه موضوع ده کوم وخت چې موږ د افغانستان استقلالیت لاسته راوړی باید موږ هغه سیستمونه چې په نور دنیا کې دي هغه هم نصب کړو نو خوشبختانه دا پروژه نن امضا شوې ده او په زر د دوه کال کې به ټول پروژه تکمیل شي
دا دغه سیستم د نصبولو ټول لګښت د افغانستان له ملي بودیجې څخه تمویلېږي ښاغلی حبیبي زیاته کړه چې له دغه سیستم څخه به د اوسنیو سیستمونو ترڅنګ د افغانستان د فضايي حریم د کنټرول او د ملکی او نظامی الوتکو لپاره استفاده وشي. هغه د غرض ویل چې دا رادار لزمکې څخه تر 15,500 فوټ ارتفاع پورې د هر ډول ملکی او نظامی الوتکې د تشخیص او د هوایی دفاعي سیستم د نصبولو وړتیا لري. د ښاغلي حبیبي پر وینا سکال 250,000 پروازونه د افغانستان په فضا کې شوي او یا د افغانستان له هوایی حریم څخه تیر شوي دي، چې ورسره د ملکی هوایی چلند ادارې عواید هم سباندې 8 میلیارد افغانۍ ته لوړ شوي دي. د پوځي چارو کارپوهان د افغانستان د هوایی ځواکونو لپاره د هوایی دفاعي سیستم جوړول خورا مهم ګڼي او وایي چې اوس افغانستان تر بل هر وخت د دغه سیستم فعالولو ته اړتیا لري. د افغانستان د هوایی ځواکونو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل امریکا غږ آشنا ته وویل د رادار دغه سیستم به په هغه صورت کې د افغانستان ټوله خاوره تر پوښښ لاندې راولي چې د یوې لویې شبکې په بڼه په مختلفو ولایتونو او د افغانستان په پولو کې ولګول شي.
لکه دا د عنکبوت تار نه وي چې دا جال دغسې یو شکل لري، که دا په دې ټولو دغه ځای کې زما یاد ته دته نصبېږي او دا شبکه یو د بل سره بیا ارتباط پیدا کوي، کومک پیدا کوي. بیا رادار ډېره ګټه لري، ډېره زیاته. همدې دښمن ته تیاری دا تشخیصولی شي، همدې دوست ته تیاری تشخیصولی شي، هم ملکي تیاری تشخیصولی شي، هم نظامي تیاری. او که له دې نه بیا سم وي بیا نو هغه دا خلافانې پکې وجود راځي یا هغه مدافع سیستم.
افغانستان د کورنۍ جګړو له امله چې د کابل په هوایي ډګر کې هم د خپل خواو ترمنځ جګړې او نښتې شوې وي، د خپل رادار سیستم چې د پخوانی شوروي اتحاد لخوا جوړ شوی و له لاسه ورکړ. پر افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د پوځي عملیاتو له پیل وروسته کله چې دغه ځواکونو له کابل او د افغانستان له نورو ولایتونو څخه وسلوال طالبان وشړل، د دغه هیواد هوایي کنټرول یې هم په خپل لاس کې واخیست. خود روان لمریز کال په زمری میاشت کې افغان حکومت له شاوخوا شلو کلونو وروسته د افغانستان په 6 سیمو کې د رادار سیستم په لګولو سره د خپل هوایي قلمرو کنټرول ترلاسه کړ. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې افغانستان د هوایي دهلیزونو د پرانستې له پیله تر دا مهاله د 100 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات کړي دي. په دې باره کې زموږ خبریالی لیمینیازی له کابل رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې تیر 2013 کال د سوداګرۍ په برخه کې له لاسته راوړنو ډک کال و. دغه وزارت وایي چې په افغانستان کې د هوایي دهلیزونو له پرانیستې وروسته له دغې لارې د صادراتو کچه 100 میلیونو ډالرو ته رسیږي. د دغه وزارت مالی او اداري مرستیال اجمل حمید عبدالرحیم زی د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د هوایي دهلیزونو له لارې په 406 پروازونو کې 15,200 ټنه سوداګریز توکي بیلابیلو هیوادونو ته لیږدول شوي دي.
ارزش مجموعي همي 5,200 ټن.
د 15,200 ټنه سوداګریزو توکو ارزښت 100 میلیونو ډالرو ته رسیږي، چې دا د سوداګرۍ په برخه کې یو ښه ګام دی.
بهبود وضعیت تجارتي افغانستان.
زعفران، وچ او تازه میوه هغه عمده توکي دي چې د هوایي دهلیزونو له لارې نړیوالو بازارونو ته صادر شوي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په وینا افغانستان له بهرنیو هیوادونو سره دا مهال 9 هوایي دهلیز لري. افغانستان په لومړي ځل د کابل، ډهلي او کندهار امرتسر هوایي دهلیزونه د تیر کال په مرغومي میاشت کې پرانیستل. د ملکی هوانه وردی د خپلواکې ادارې مشر محمود شاه حبیبي وایي چې د هوایي دهلیزونو له پرانیستې سره سم افغانستان وکولای شول د نړۍ بازارونو ته مستقیما لاسرسی پیدا کړي.
مختلفو ممالکو ته حضوراو ټنه اموال د هوایی دهلیزو له خوا څخه یا د هوایی ترانسپورت له خوا څخه هم صادرات شوي دي او هم واردات شوي دي، چې دا یو ډېر مهمه موضوع ده. هغه په دې اساس باندې چې موږ وکولای سوای د دنیا و مارکیټو ته مستقیما لاسرسی پیدا کړو او هغه خپل اموال مستقیما هغو ته ورسو په لږ وخت باندې، او تقریبا اوس هغه قیمتونه چې دي هغه هم نهایت راکم شوي دي.
خو اقتصادي کارپوهان بیا وایي چې له اقتصادي دهلیزونو یوازې ګران بیه سیزونه صادر کیږي او اړتیا ده چې د نورو سوداګریزو توکو لپاره قوي بازار موندنه وشي. د اقتصادي چارو کارپوه شو ابراهیم په دې اړه وویل:
موږ نشو کولای چې خپل انګور او مڼې او هر تولید چې دغه هوایي دهلیزونو د لارې نه موږ صادر کړو. په دې کې باید یو نقطه زه یادونه شم چې د هوایی دهلیزونو موضوع هم لنډ مهاله اقدام دی زموږ دپاره، تر هغې چې موږ ځان دپاره قوي بازار پیدا نه کړو. هغه په دې اساس کې هوایی دهلیزونو له لارې نه تاسو فقط هغه توکي لیږلی شئ چې ارزښت یې زیات وي.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال همدارنګه وویل چې افغانستان دا مهال د هوایی دهلیزونو سربیره د صادراتو لپاره ځمکنۍ بدیلې لارې لري چې خمسال د لاجوردو لار ده.
د افغانستان حکومت تلاش داده چې بدیل لارې ولرو ترسو د افغانستان د صادرات ګراف پورته لاړ شي. سمو دا وړاندې د لومړي ځل لپاره د لاجوردو د تاریخي د لارې پرانستنه وه.
ښاغلی عبدالرحیم زی وویل چې د 2013 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د افغانستان صادرات 9% ډیر شوي او دغه وزارت توانېدلی دی چې خپله 6.9% پراختیایي بودیجه مصرف کړي. هغه همدارنګه وویل چې افغان حکومت د سوداګرۍ د اسانتیا لپاره د سوداګرۍ جواز له 1500 افغانیو څخه 100 افغانیو ته ټیټ کړی دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
دا د امریکا غږ آشنا راډیو ده. ټاکل شوی جمهور رئیس ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د فدرالي حکومت د تړل کېدو او په جنوبي سرحد کې د دیوال د جوړېدو پر سر د رامنځته شوي جنجال د هواري په هدف له یو شمېر ډیموکراتو او جمهوري غوښتونکو مشرانو سره وګوري. دغه لیدنه په داسې حال کې کېږي چې نن د فدرالي حکومت د تړل کېدو 12مه ورځ ده. نور حال په رپورټ کې واوري.
دیموکراتان به د استازو په نوي مجلس کې چې د پنځشنبه په ورځ پرانستل کیږي اکثریت شي او د مجلس مشر نانسی پلوسی پلان لري چې ډیری ترل شویو ادارو ته د بودیجې د ورکولو لایحه رایه اخیستنې ته وړاندې کړي. خو په وړاندې کېدونکو لایحو کې له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړېدو لپاره د جمهور رئیس ټرمپ 15 میلیارد ډالری تقاضا شامل نه ده. دیموکراتانو په سرحد کې د نورو امنیتي اقداماتو لپاره د 1.3 میلیارد ډالرو وړاندیز کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا هکابي ساندرز د سې شنبې په ماښام په یوې بیانیې کې وویل
د دیموکراتانو وړاندیز اصلا د خبرو وړ نه دی، ځکه چې په هغه کې د سرحد امنیت په پام کې نیول شوی نه دی او د خپلو هیوادوالو په نسبت د نورو هیوادونو ګټو ته ډیر پام شوی دی.
د فدرال حکومت د تړل کېدو له امله د دولت شاوخوا 800 زره کارکوونکي په کور کې نیول شوي او یا هم له تنخوا پرته کار کوي. اخو امریکایي ځواکونو د نوي کال په لومړۍ ساتونه کې پر هغو شاوخوا 150 کډوالو اوخکي بهاونکي غاز کارولې چې هڅه کوله لاغزنو تارونو تیر شي. د امریکا د ګمرکاتو او د سرحد د خوندیتوب اداروي غاز په هغو مهاجرینو چې غوښتلې لپولي تیر شي نه دی کارول شوی، بلکې هغو کسانو کارول شوی چې تیږي وارولې. د ادارې په وینا د دوی کارکوونکو د ماشومانو په ګډون هیڅ کډوال په پنجره لیدلی نه دی. مامورینو یوازې هڅه وکړه هغه کسان په شا وتنبوي چې ډبرې غورځولې. خو د اسوشیتد پریس خبري اژانس یو کاس د مکسیکو خاورې ته د دریو اوښکي بهونکو غازونو د چولو شاهد پاتې شوی، کوم چې له امله یې د میرمنو او ماشومانو په ګډون ژورنالستان زیانمن شوي دي. اژانس زیاتوي ډبرې د اوښکي بهونکي غاز تر کارول کېدو وروسته ویشتل شوي دي. خو د امریکا د ګمرکاتو او سرحدونو د خوندیتوب اداره وایي دوی ولیدل چې ماشومانو له اغزن سیم څخه د تیرېدو هڅه کوله. دوی ځکه مرسته نه شوای کولی چې مقابل لوري تیږې ویشتلې او له همدې امله یې اوښکي بهونکي غاز او د مرچو سپرې کارولې ده. د یادې ادارې په وینا 25 کډوال نیول شوي او یو شمېر نور بیرته مکسیکو ته په شا تنبول شوي.
د خبرونه په پای کې د څو خبرونو غټ کی. ټاکل شوی دا چې په افغانستان کې د سولې په اړه د سیمه ایز اجماع لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی د ځانګړي استازي عمر داوزی په مشرۍ لوړ پوړی افغان هیات پاکستان ته سفر وکړي. طالبانو د قندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د جګړو په سیمه کې د شپې لخوا د ځمکې لاندې او تونل کنل لري او د ملي پوځ په یو مرکز حمله کړې. 15 عسکري وژلي او 6 تنه نور یې ټپیان کړي دي. د هرات په ولایت کې افغان عسکرو په نړیوالو ځواکونو باندې ډزې کړې. دغه پیښه نن د چهارشنبه په ورځ د دغه ولایت د سرحدي پولیسو د قوماندانۍ په 15 لواء کې رامنځته شوه. څلور افغانان چې د بلوچستان صوبې د دوکې ولسوالۍ په سماولنګ سیمه کې د ډبر سکرو په یو کان کې کار کاوه په کان کې د زهرجن ګاز خارجېدو له امله مړ شوي دي. په داسې حال کې چې د بنګلاديش صدر اعظم شیخ حسینه د دریمې دورې حکومت جوړولو لپاره امادګي نیسي، د یکشنبې په ورځ په پارلماني انتخاباتو کې غوس اکثریت د لاسوهنې او ټاګبرګۍ د تورونو له امله بې اعتباره شوی دی. د هند صدر اعظم نریندر مودی ویلي دی فکر نه کوي چې پاکستان به په یو حمله باندې اصلاح شي او خپل موجوده پالیسي به بدله کړي. د هند صدر اعظم د پاکستان د خاورې دننه د هندي ځواکونو د هدفي حملو د وړاندیز په اړه ویل چې هند به خپل نظامي فشار ته دوام وکړي او پاکستان به مجبور کړي چې خپل اوسنۍ پالیسي بدله کړي. ترکیه نن د چهارشنبه پورس سهار وختي له سوریه سره د خپل ختیځ پولې په اوږدو کې د عسکرو ټانکونو ځای په ځای کولو باندې پیل کړی دی. ترکیه خبرداری ورکړی دی چې سوریه د کوردي ملیشو په خلاف چې د سوریه د خاورې درېیمه برخه کنټرولوي پوځي عملیات به شروع کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دغه سیمې نه د امریکایي قواوو د راویستلو اعلان کړی و. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ وایي چې تایوان جزیره د خپلواکۍ خوبونه له سره له ذهنه وباسي. شی اولس ته په یوې تاریخي وینا کې ویل چې چینایان باید په خپلو کې سره جنګ ونه کړي او د خپل هیواد د یوې برخې خلکو سره سوله ییزې اړیکې باید ولري.
قدر من اوریدونکو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ.